سی ورته ډیره ننګونکې ده.
زما په څیر ګڼ شمېر خبریالان او خبریالانې دي چې په پاکستان کې ژوند کوي، که ډېر ګټي که کم ګټي، خو دلته حداقل خپل ژوند چارې سنبال کړي. د پاکستان دا پرېکړه زموږ لپاره ډېر زیات ننګونکې ده. افغانستان ته لېږدول د دغو افغانانو ژوند د ستر ګواښ سره مخ کوي، او دا ګواښ موږ یوازې امنیتي ګواښ نه بولو، بلکې اقتصادي، اجتماعي، بشري ګواښ بولو موږ.
د پاکستان حکومت په دغه هیواد کې میشتو د پیوار کارت لرونکو افغان کډوالو ته اعلان کړی چې د اګست تر اخرې نیټې پورې له دغه هیواده ووځي. میهن جان د پیوار کارت لرونکی بل افغان خبریال دی. د ده کورنۍ هم لسیزه مخکې پاکستان ته کډواله شوې او دی هم په همدغه هیواد کې زیږیدلی دی. میهن جان وایي افغانستان کې په رسنیو بندیزونه دي او اوس چې دوی ته د ستنېدو ویل شوي، د خپل راتلونکي په اړه فکر وړی دی.
هلته هم په افغانستان کې بندیزونه لګېدلي، په مختلفو میډیا هاوس باندې نو را روان ورځو چې کوم ډېر ځلې په میډیا هاوس باندې نو چې کوم جرنلیست دی د خپل د را روان ورځو چې کوم ډېر زیات چې کوم دی فکرمند دی وطن.
احسان الله احمد صاحب د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې اوسېږي. دی هم چې د پی او آر کډوالې کارت لري وای، هم د هیواد کې زیږیدلی دی او له تیرو څلورو کلونو راهیسې یې له بېلابېلو رسنیو سره کار کړی دی. احسان الله هم وایي نن سبا د پاکستان حکومت دې پرېکړې چې د اګست تر وروستۍ نیټې باید دا هیواد پرېږدي، سخت اندېښمن کړی دی.
د پی او آر کارتونو د ایستلو موضوع دا ډیره جدي موضوع ده او ډیر ورسره په رواني لحاظ په تکلیف کې یو. پاکستان حکومت وایي چې موږ افغانان وباسلو پاکستان څخه. یا افغانستان کې د رسنیو کار تاسو ته معلوم دی چې محدود دی، د سانسور هغه سره مخ دي مشکلاتو سره، نو دغه مشکلات دي او ګورو چې مخکې به نور څومره زیاتېږي.
دا خبریالان او رسنیز کارکوونکي د پاکستان حکومت غواړي چې په خپلې د پریکړې له سره غور وکړي. دا چې په دغه هیواد کې څومره د پی او آر کارت لرونکي افغان خبریالان او رسنیز کارکوونکي شته کره شمېر یې نه دی معلوم، خو د دغه کارت لرونکو ټولو افغان کډوالو شمېر 1.4 میلیونه ښودل شوی دی. مخکې تر دې د پی او آر کارت لرونکو یو شمېر افغان هنرمندانو او د بېلابېلو نورو برخو فعالینو هم ازادي راډیو سره په خبرو کې په دې اړه اندېښنه څرګنده کړې وه او د پاکستان حکومت یې غوښتي وه چې حداقل زیانګالي او له خطر سره مخ کسان افغانستان ته ستانه نه کړي. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمیشنري یا یو این ایچ سی آر هم د اګست په 6مه په یو اعلامیه کې د پاکستان حکومت وغوښتل د هغو کسانو له جبري ایستلو ډډه وکړي چې د اعلامیې په ټکو لا هم ملاتړ ته اړ دي. په ورته وخت کې افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنټ هم په همدې ورځ ویلي وو چې ډله ایزې او عجولانه ستنېدنې د خوندیتوب اړتیاوې زیاتوي او د بې ثباتۍ خطر لري. پاکستان په 2023 کال کې له دغه هیواده د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ پیل کړې ده. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر یو چا د جولای په 28مه په یوه خبر پاڼه کې ویلي وو چې یوازې د روان زیږدیز کال له پیله د جولای تر 19مې نیټې پورې 3,40,000 افغانان له پاکستان افغانستان ته ستانه شوي دي.
اوریدونکو اوس هم ورځو په افغانستان کې د زړو بانکنوټونو یا زړو روپیو ستونزې ته د کابل ښار او یو شمېر نورو ښارونو اوسیدونکو وایي چې د زړو بانکنوټونو موجودیت ورته لوی سرخوږی جوړ کړی. خپل دوکانداران هم د ستونزې مني. دوکانداران وایي لانجه په دې ده چې دوی مجبور دي له پیرودونکو نه زړو بانکنوټونه واخلي، خو وایي چې بیرته کله بل پیرودونکو ته ورکین او هغه نه ترې اخلي او د کار دواړو دوکاندارانو او ځایي اوسیدونکو ته ستونزې پیدا کړي. دا چې چارواکي څوي تفصیلی په دې راپور کې اورو.
دوکاندارانو څرګندې کوي دا پیسې د استفادې وړ نه دي.
د کابل ښار د پکتیا کوټ سیمې اوسیدونکو دا شکایت کوي چې دوکانداران ورنه د سودا د اخیستلو پر مهال زړې پیسې نه اخلي، خو په خبرای نوې پیسې په بازار کې ډېرې کمې دي او د طالبان حکومت دوی د کورنۍ نارینه غړو ته چې کار کوي هم تنخوا په همدې زړو پیسو ورکوي. دې چې د موضوع د اساسیت له امله ونه غوښتل په راپور کې نوم خپور شي. د غږ د بدلون په شرط یې ازادي راډیو ته وویل
په رمیش کې زموږ نارینه تنخوا اخلي، ماش اخلي، کور ته راوړي، ډېره ناچله پیسې راوړي چې خصوصا سلګونو پنجایي وي. نو په رمیش کې 2,000 یا 3,000 روپۍ سلګونه پنجایي ورکوي چې د غایز د استفادې وړ نه دي. کله چې سودا پسې ځو دوکانداران ته ورکوو، دوکانداران مثلا جی ته وایي دا پیسې د استفادې وړ نه دي.
د کابل د احمد شاه بابا مینه یا ارزان قیمت می اوسیدون که احمد جان هم ورته اندیښنه څرګندوي. دی چې اوسکاره دی خو ورور یې له بهره ورته د کور د خرڅ پیسې ولیږي. وایي صرافان هر وخت زاړه بنک نوټونه ورکوي چې بیا ورسره ستونزې کوي.
نه پوهېږم د دولت ولې دې لپاره کومه خاصه توجه نه کوي. صرافان څه زړې پیسې وي، هغه پیسې تاته درکوي چې هغه نو هېڅ د استعمال وړ نه دي. که کله مونږ جیب ته اچوو، یو بل ځای ته ځو، هغې نه مونږ ګټه اخلو، دوکاندار ته ورکوو، دوکاندار یې مونږ نه نخلي. چې پیسې زړې روغ راسه نشته، سودا هم نشته، یا مقدار ته نشم درکولی.
پلورونکي او دوکانداران هم دا ستونزه تاییدوي. د کابل په کارتینو سیمه کې یو خوراک پلورونکي مصطفی ازادي راډیو ته وویل:
مشتریان زیاتره زموږ دوکان ته زړې پیسې راوړي، موږ یې له مجبوریت څخه اخلو. خو کله چې بل مشتری ته همدا زړې پیسې ورکوو نو هغوی بیا زموږ څخه نه اخلي. همداسې بله ستونزه هم ده چې کله موږ له تجار څخه مال اخلو، هغو تجار هم زړې پیسې نه اخلي او وایي چې نوې پیسې راکړئ. دولت څو ځله اعلان وکړه چې موږ زړې پیسې سوځولي دي او له منځه موړي دي، خو بازار بیا هم له زړو پیسو څخه ډک دی. له دولت څخه مو هیله ده چې دې برخه کې جدي پاملرنه وکړي او د خلکو مشکلاتو ته د پای ټکی کېږدي.
دوی د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې له افغانستان بانک غواړي چې زاړه بانک نوټونه له بازاره ټول او پر ځای یې نوي وړاندې کړي. د افغانستان بانک ویان حسیب نوري په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو په تېره سرطان میاشت کې د دغه بانک مرستیال صدیق الله خالد ملت ته د حساب ورکونې په نوم غونډه کې ویلي وو چې دوی تیر کال له شپږو زونونو څخه د 5 میلیارد افغانیو په ارزښت زاړه بانک نوټونه راټول کړي او د پیسو له جریان څخه یې ایستي دي، خو پر ځای یې بازار ته د نویو بانک نوټونو د وړاندې کولو په اړه څه نه دي ویلي. د ټولنیزو چارو کارپوهان له دې ډلې مجیب لحاظ بیا د خلکو لخوا د دغه بانک نوټونو په سمه ساتنه هم ټینګار کوي. ښاغلی لحاظ وایي خپله د پیسو د ساتلو لپاره په جیب کې بټوه ګرځوي او له نورو هم تمه لري چې ساتلو ته یې جدي توجه وکړي.
لکه څنګه چې د پیسو ګټل درلودل ارزښتمن دي، همدومره یې ساتل ارزښتمن دي. متاسفانه زموږ په هیواد کې په دې برخه کې هم ستونزې شته دي. د پیسو د ساتنې فرهنګ اصلا دلته عام نه ده. په دې اړه باندې تر ډیره پورې عامه پوهاوی هم له خلکو سره نشته ده. نو چارواکو ته هم پکار ده چې په دې برخه کې خلکو ته عامه پوهاوی ورکړي او د دې ساتنه ورباندې یو شکل باندې جبري کړي ورباندې.
ښاغلی لحاظ دغه شنوایي بله لاره دا ده چې د معاملو پر مهال د پیسو نه د استفادې پر ځای لکه په نورو ډیری هیوادونو کې له بانکي کارتونو استفاده وشي، چې دا په خبره هم د پیسو انتقال اسانه کوي او هم یو خوندي سیستم دی. په راپور کې مرکه شوي کسان وایي د افغاني ټول بانک نوټونه زاړه شوي، خو سلګون، 50 کون، 40 کون او 10 کون چې په ورځنیو معاملو کې ترې زیات استفاده کیږي بیا ډېر زاړه او راسته شوي دي.
اوریدونکو را سره پاتې شئ. په دې ټولګه کې به لږ وروسته په نوې ډیلی کې د کوڅه ډبو سپیو په وړاندې له یوې لانجمنې تګلارې خبر شئ. خو اوس راځو دې ته چې په پاکستان کې په تیره شاوخوا یوه میاشت کې 15,000 هغه کسان نیول شوي چې افغان پناه غوښتونکي بلل شوي دي. په دوی کې یو شمېر افغانستان ته ډیپورت شوي او هغه کسان هم پکې دي چې دریمو هیوادونو ته د تګ دوسیه لري. د دې کډوالو د ستونزو په اړه پام وکړئ. د راپور
کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمیشنری یا یونیسیار وای په اګست میاشت کې په پاکستان کې د افغان کډوالو نیول زیات شوي دي. دغې ادارې په هغه راپور کې چې د جمعې په ورځ یې په ریلیف ویبپاڼه خپور کړی ویلي چې یوازې د اګست په لومړیو 21 ورځو کې 4,300 تنه افغان کډوال په پاکستان کې نیول شوي دي، چې دا شمېر د جولای میاشتې په پرتله زیاتوالی ښیي، ځکه په ټکو یې په جولای کې 3,400 تنه نیول شوي وو. یونیسیار زیاته کړې چې د اپریل له پیل څخه د اګست 21 پورې ټولټال 3,520 افغان کډوال د پاکستاني پولیسو لخوا نیول شوي او بندیان شوي دي، خو په راپور کې نه دي روښانه شوي چې څومره کسان بیرته خوشي شوي او څومره افغانستان ته ستانه کړل شوي دي. په پاکستان کې میشت یو شمېر افغان کډوال ادا کوي چې د پولیسو لخوا تر نیول کېدو وروسته د پیسو په بدل کې بیرته خوشي شوي دي. یو له دوی چې د موضوع د حساسیت له امله یې ونه غوښتل نوم یې په راپور کې خپور شي او دا مهال په بلوچستان ایالت کې اوسي. کې ازادي راډیو ته وویل:
مله پولیسو په پاکستان گرفتن او امره خود بردن در کمپ.
د پاکستان پولیسو زمونی ولم او کمپ ته بوتلم. کله چې هلته ورسېدو هیله مې وکړه چې خوشې مې کړي، ځکه میرمن او اولادونه مې زما له حاله نه خبره وو. وروسته می هغه لګي روپی چې را سره وی هغه ته ورکړي او بیرته خوشی کړم. که هم کورته ستون شوم خو لا هم د خطر احساس کوم.
ما فعلا پانا آمدیم و بسیار احساس خطر میکنم.
بل افغان کډوال چې د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې ژوند کوي او د همونو غوښتل نوم یې په راپور کې یاد شي، دا وکړه چې د پاکستان پولیسو یو شمېر افغانان چې د جرمني د انتقال په تمه و نیولي او بیرته افغانستان ته شړلي دي.
بسیار زشت رفتار هم کرده بودن و اونا را بیومتریک کردن بودن و بلاخره
پاکستانی پولیس و یو شمیر افغانان چې د جرمنی د انتقال په تمه و نیولی و ډیره بده رویه ورسره شوې وه. هغوی بایومتریک کړل او پریکړه یې کړې وه چې باید له تورخم نه بیرته افغانستان ته وشړل شي. بالاخره د جرمني د سفارت ځایي همکارانو مداخله وکړه او یوازې دومره وتوانېدل چې د هغوی د شړلو مخه ونیسي. خو دا چې بایومتریک شوي وو پېښور ته ولېږدول
شدن، ولی بیومتریک کرده بودن با پشاور شپ شدن.
دغه کډوال د پاکستان حکومت غواړي چې له هغه افغان کډوالو لنیول او وستلو څخه ډډه وکړي چې په افغانستان کې لږ دي ګواښونو سره مخ دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو چارو عالي کمیشنري یو ځل بیا اندېښنه څرګنده کړې چې ډېر شمېر افغانان په ځانګړي ډول ښځې او نجونې د افغانستان د اوسني بشري وضعیت له امله له سختو امنیتي او خوندیتابه له خطرونو سره مخ دي. د افغان کډوالو د نیونو د زیاتېدو په اړه دا راپورونه داسې مهال خپرېږي چې د پاکستان حکومت د ACC یا افغان تابعیت کارت لرونکو افغان کډوالو د ایستلو لړۍ له وړاندې د روان کال د اپریل له لومړۍ نیټې پیل کړې او اوس یې ویلي چې 1.4 میلیونه هغه افغان کډوال چې د POR کارتونه لري هم باید د روان کال د اګست میاشتې تر پایه له دغه هېواده ووځي. د یونیسیا د معلوماتو له مخې له اپریل میاشتې څخه د اګست تر 1 پورې له 309,000 ډېر افغان کډوال پاکستان افغانستان ته ستانه کړل شوي دي. دا یوازې پاکستان نه دی چې افغان کډوال پاسي، بلکې د افغانستان بل ګاونډی هېواد ایران هم د افغانانو د ایستلو لړۍ چټکه کړې ده. د یونیسیا د معلوماتو له مخې د روان کال له پیله تر اوسه 2.3 میلیونه افغان کډوال له ایران او پاکستانه بیرته افغانستان ته ستانه شوي دي.
اوریدونکو، خبری مجله پای ته رسوو. روسای راپور اخلو هغه دا چې په نوې ډیلی کې د هند چارواکو هڅه وکړه چې دغلته شاوخوا 1 میلیون کوڅه سپیل له منځه یوسي، خو د هندي چارواکو دغه اقدام د څارویو د ملاتړ له یوه بنسټ سره مخامخ شو او هغه بنسټ د دې اقدام په وړاندې عریضه وکړه او اوس دغه اقدام لغوه شوی. تفصیل او
د هند سترې محکمې د اګست په 22 له ډیلی څخه د کوڅه ډبو سپو د نیولو او لرې کولو حکم بیرته واخیست. د محکمې د اګست په پیل کې له ډیلی څخه د ټولو کوڅه ډبو سپو د راټولولو لپاره 8 اونۍ وخت ورکړی و چې دا پریکړه د څارویو د حقونو د فعالانو له غبرګون سره مخامخ شوې وه. د هندي رسنیو په وینا په نوې ډیلی کې تر 1 میلیون پورې کوڅه ډب سپي شته. سترې محکمې د اګست په 22 په نوي حکم کې وویل چې کوڅه ډب سپي باید له واکسین کولو او تعقیم وروسته خوشي شي. د محکمې د دې حکم له صادرولو وروسته د سپیو د حقونو فعالانو خوشي وکړه. 59-کلنې سونالی کالرا فرانس پرس اژانس ته وویل چې خلک د خپلو ماشومانو په څیر د کوڅه ډبو سپو پالنه کوي، خو دا عملي نه ده چې خلک دا سپي خپلو کورونو ته یوسي او که ستونزه جوړوي ښه لاره یې همدا ده چې تعقیم شي. 40-کلنه انوی سنگ چې محصله ده د سپیو په ملاتړ په لاریون کې برخه اخیستې وه، د محکمې له پریکړې وروسته دې وویل چې فعالانو وګټله. نوموړې زیاته کړه چې دا به اوس په لاره دا بریا له ټولو هغو سپیو سره ولمانځي چې مخې ته یې ورځي. په 2023 کال کې په ډیلي کې چې 10 میلیونه خلک پکې ژوند کوي، د سپیو د داړلو له 15 څخه د ډېرو پیښو راپور ورکړل شوی و، خو یوه پیښه هم پکې داسې نه وه چې څوک دې پکې لیونی سپي داړلی وي. په ټول هند کې بیا 3 میلیونه 1 لک کسان پروسه ښکال سپیو داړلي وو، چې په دغو کې 450 کسانو د لیونی سپیانو د داړلو له امله ژوند له لاسه ورکړ. هند د نړۍ تر بل هر هیواد ډېر نفوس لري چې شمېر یې څه باندې 1.4 میلیارده ته رسېږي. په دغه هیواد کې د لیونیو سپیو د داړلو پیښې هم تر نورو هیوادونو زیاتې دي. د روغتیا د نړیوال سازمان په وینا کې چېرته سپي واکسین شي د دې ستونزې مخه نیول کېدای شي. په ټول هند کې د 2019 کال د څارویو د سرشمیرنې له مخې 45 میلیونه کوڅه ډب سپي ثبت شوي دي.
تر شنه آسمان لاندې په بېلابېلو کلتوري، ټولنیزو او سیاسي مسئلو بحث هر اونۍ د شنبه په ورځ د ماسپښین له 2 تر 3 بجو له ازادي رادیو څخه پجوندی بڼه خبريږي. د یک شنبه په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو پورې تر شنه اسمان لاندې 19 بحث بیا ځلی اوریدلای شئ.
د ازادي ملما
احمد شیبریم شیچری فضل احمد انیس د ازادی میلمه دی. فضل احمد انیس د افغان تیاتر او فلم لوبغاړی دی چې اوس په جرمنی کې ژوند کوي. انیس مننه چې زموږ بلنه مو ومنله.
شاد سي ژوند دی اوسه سلامت اوسه جناب شیبا صاحب.
کور ودان انیس له تیاتر او فلم سره مو سرنګ رابطه ټینګه شوی ده.
لکه څنګه چې دا کله نه کله چې د شاس خبره غټیر پر مختلفي ونه باندې چې پښتنه وکړي په دې برخه کې نو وی 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 دا یو ځدا کې سر ده کنه سلام ستو زما غیم هم څه وبوله تقریبا په 900 شپږنی وکي زموږ د دوستانو یو واده هغه واده کې دا البته د مهاجرت په وخت کې د سرانانو په کمپ کې نو البته بیا د یو روختون د عربو یو روختون په سرانانو کې هم کې د هغه روختون ډاکټرانو غوښته چې یو تیاتر وړاندې کړي کنه د ډاکټر او ناروغ په نوم باندې. نو بس د ماته په اړه کې د پرسلا د یو ماشوم کمپوډر رول راکړي چې دا ستا کردار دی دا د کمپوډر چې ته به څنګه موږ د یو شي درته ته به بل شی راکړې نه چې په شینه پوهېږي که نه نو موږ به یو شی غواړو ته به بل شی راکړې نو هغه رول زه نه پوهېږم چې په هغه وخت کې اوس ما هېرم چې په هغه وخت کې به ما هغه رول څنګه لوبولي خو په هغه وخت کې ماته لس کلدارې یو چا جایزه راکړله په هغه برکې چې از ما رول یې خوښ سوی ول دا ماشوم ډېر شکار وکړي
نه دې تشویق کړی
نو ما راشه وو چې زما سره دا فکر سره و چې دا ولا چې په کار دي دا څنګه څه خندا کار یې څنګه څه چیرې دي څنګه غري دا فکر زما سره سره مو بیا و چې کله موږ د درنی وی کې موږ لاړو د کوچ شاته د کوچ په شار کې اوسېدلو په هغه درنی وی کې لا نه تقریبا هغه وخت موږ نه ویني وو چې کوچ په شار کې دغه مو کوله بیا نو د 2000 کال څخه د سپوکول ادمي دې کار ته مخه کړ.
د استاسو انتخاب په څه اساس وشو چې تاسو باید په دې کې برخه واخلئ په دې ډرامه کې؟
زه البته په یو دکانو د خیاطۍ پسته مکتب د وخت سره شکر به درس وایه دغه څخه وروسته بیا پسته وخت بیا زه هلته دکان ته تللم هلته ما شاګرد وم نو کله ناکله چې ما استاد ماته یو شی ویل چې دا داسې وکړه ما به داسې اکټ کاوه کنه نو هغه ته به ډېره خندا ورله ماته به ویل وایي ته ډېر ناټکي نو بیا د چاچ واده دا د دې بیا یو ورور چې انور ورونه په روغتون کې ډاکټرانه د دې ورور بیا وه هغه غانې مې دي داس موږ وڅنګ ته درو دکان یو دا موټرانو د مبلینو د بدلولو د دکان یو نو دا واده هم د دغه کاسو د دکاندار چې وو دا واده انو چې موږ د دوسره گاوډیانو زکه دا واده ته موږ زغلی والته چې موږ غوډیو دی ولې چې موږ کاسه ضرورت موږ نو ټول کسان پر راځي خود سه چاته موږ ضرورت چې موږ سره داسې ورول وکي ساتيري دی اسې د عامګور دی ساتيري د پاردس نو بیا موږ استاد ته ویل چې یار تر دې سره خو تاسو بل سم میکټر مې پیدا کولای دا دی میکټر په مشکل نو چې دې شاسر ډیر ولاتم نو باندې په دې شانو باندې ډیر په دلم نو ماته ګوزنې دلې په هغه وخت دا ډیر وخت خبره ده دلته هغه چې دې ماته چې کومه شوې کول چې ما کارونه وکړل بیا دا په خلاص کالدار مې په هغه وخت
دلته د هنر لپاره دوه برخې وی یو داسې تاسو ذاتن هم د هنر استعداد درلود یعنی د استعداد خبره بل چانس هم په دې شک نه سي په ټول ژوند کې نقش لري دا دوه لیکن یو بل ډیر مهم شی سي په هنر کې په کار دغه داسې انسان بیا په دې برخه کې زده کړې وکړي لوستل وکړي دا کار مو بیا کړی
زه ډېر په تعصب سره وایم چې دا افغانانو ژوند خو نو تاسو خپله هم یاست زه فکر کوم چې دا افغانانو ژوند یو خپله یو لویه غمیزه ده چې دا اوس موږ حال همده پکښې اخته یو ګورده مهاجرتونه زه ملګرو ته وایم اوس به نور خلک راتلل زموږ په هېواد کې به زموږ کارونه کولی متاسفانه چې موږ د خپل خواږه هېواد څخه مهاجر یو په نورو هېوادونو کې لالهانده ګرځو خبره په دې ځای کې وه چې د مهاجرت په وخت کې چون زه ډېر کشر وم چې زه د څلور کلونو هم چې زما پلار وفات شو، نو د افغانستان په جنگي شرایطو کې بیا دا هغه وختونه و چې زما پلار وفات شو چې هغه بیخي د جنگونو اوج و، یعنی کوڅه په کوڅه جنگ و، مړي وو، ټپیان وو، داسې ډېر بد حالت و په افغانستان کې. په داسې وخت کې زه کرار کرار رالوېدلم چې درس مې وایه، مسجد ته تللم، سبق مې وایه، او دغسې مې مکتب وایه. نو بیا چې کله موږ ولاړلو خو د مهاجرت ژوند و، بیا چې هلته ولاړلو مهاجر شولو، بیا د هغه وروسته چې کله موږ کوټ ته ولاړو، د کوټ ښار ته ولاړو، هلته په بشپړ ډول موږ نابلد وو. او زما مور چون ځوانه وه، موږ څلور اولادونه وو، او بیا داسې و چې تاسو ته بهتره معلومه ده، د کور کرایه پیدا کولو، ځان بلدولو، د یو کار، د یو سرشتې برابرولو کاروبار ده، یو ډېر لویه کیسه ده. بیا په پردي هېوادونو کې، بیا په داسې هېواد کې چې هغه هم لکه موږ غوندې نسمنې هېڅ نه لري، په خپلو پښو په خپله ځان درې، نو طبعا د هغه د زده کړو جریان زما څخه پاتې سو، نور زما څخه بیخي مکتب پاتې سو، زما څخه هر څه پاتې سو. بیا چې زه کله هېواد ته راستون سرم په 2004 کال کې، ما سره بېرته خپلو زده کړو ته ادامه پسې ورکړل. بیا هغه چې په 2004 کال کې زه د کندهار پوهنتون د انګریزي ادبیاتو د پوهنځي څخه، د ژبو ادبیاتو پوهنځي د انګریزي ادبیاتو څنګ څخه زه بیا فارغ شوم.
له تعلیمي بهیر پرته د تیاتر په برخه کې مو ځینې کتابونه، ځینې لیکنه، مقاله او د فلم په برخه کې مول وسیدي.
اوله ما خپل ایرانی کتابونه، ځینی کتابونه مال وسیدي په دې برخه کې، ځینی د سوشل میډیا څخه ځینی شان په دغه وسیدي کې د کړی دی او وسیدي دی، او ځینی شان ځینی د کوله، یعنی موږ زه خپل ځان ته یو اماتور ممثل وایم، زه اکادمیک نه یم متاسفانه. زموږ په کندهار کې خوشبختانه موږ دوه کسان دې لارې ته یو څه وروتل، چې هغه شاه محمد یارمل او بل هم احمد جاوید عبید، چې خوشبختانه په دې برخه کې دې زده کړې وکړي او اولاد یې هم ژوندي او پر کارونه دې برکت شي. نور موږ په کندهار کې اکادمیک کسان چندانې نه درلود، هغه که په لوړه کچه وه، که په کښته کچه وه، او که دا اوس الان دې ټول اماتور دې بشاره کړي.
د دې تیاتر او د تمثيل برخه ته بیا هم راشم. تاسو مخکې په خبرو کې دوه موضوعات ته اشاره وکړه، یو دا ویل سي زه ماشوم او ما کوچنی و، مسي جګړې وي په کندهار کې، د دې جګړو وخت تر پیادي شي کوم کې سره پیاده به
خدیر زما اکثر وخت د ملګرو سره ښارنه ما کله ناکره د جنحوالو بحث یاد سي، او دا یو څه څه چې هغه موږ دلته راغلي را مهاجر شوي، اوس بیا دا مثلا اروپا ته راغلي هم دوی کسان وایي چې اروپا ته څنګه راځي، زه ځامه چې اولادونو ورسره اخیستي وم، زه که دلته راغلم دا اولادونو دا انډیا د پاره زه دلته راغلی یم، زه د خپل ځان داسې شوق ما نه درلودي چې زه اروپا ته راسم، ما زه د خپل اولادونو د پاره، ځکه چې ما همیشه دا یو فکر کاوه چې زما ټول ژوند چې دا پر ما باندې تېر شوی دی، دغه یو څو عمر چې موږ مهاجرو په هلته اوسېدلو په جنوبي پښتونخوا کې، دغه د خدای راباندې حسابي مور چې دا په وطن کې موږ هر څه وخت تېر کړی دي، هغه که په جمهوریت کې وو، هغه که تر مخ وو، هغه که آفت وو، که آفت وو، زما د کشرتوب ټول دا ټوله په جنګونو، په مړو، په بمونو، په درابو درس کې پر موږ باندې تېر شوی دي. دغه وخت دي هغه دغه وخت بېخي ډېر یې داسې کیسې راسره شته چې زه یو وخت دغه موږ دغه ته وایو برو بازار ته وایو، دغه برو بازار کې زما مور زه او زما کشر ورور تر لاس نیولي وو روانو، زما د خاله کور ته تللو، موږ داسې په پښو طبعا په هغه کې غریبي وې، مسکینۍ وې، دا ډېر دغه نه وه، موږ دلته روانو، دلته د هغه وخت مجاهدین راله پر د حکومت یو سړی باندې ټکان وکړل، هغه سړی داسې وویشتي چې غزار شو، زه چون کشرم په دې نه پوهېدلم چې دا اوس دا سړی غزار شو، ما د مور څخه لاس لکي او دغه ورونه زسه چې اله سړی غزار شو، نه اصلي ته ما روزه سره او زه دا سړی ته ورلم په واقعیت کې، دا سړی د کشرم چې هغه بشاره په داسر وشته سوی بيخي د کوپري جلاو، په دغه وخت زه درته کشرم بیا یو څوک داس ټکان کوي چې د تختو دروازه د دکان او مخته د سړی غزار او زه ورته ورلم ورته ودرېدم، بیا څوک داس ټکان کوي چې زما د سر سره داس دغه راته ویلي بيخي دا فلمي صحنه چې تاسو ما په ذهن کې راځي، دا دروازه دا سره ته ویلي راته ضربکی چې دا تخچه ده، دا دروازه ټوچې راځي پر ما باندې مشته، او زه په دا سړي دا اوس پرې وزم به بیرې څخه، او زما مور بغاري وی چې از ما زوی مو وشتي، او بیرته چې بیا کله ټکان رامیږي او زره ولاړېږم زما مور ما خواته راځي زه د مور خواته راځم بیا مې مور چې ډېره هیجاني مه او په دغه کې ما ته یو داسې چې په لاخ راکوي شو د ښځو رقم د غرض کې خدای دې ووه دغه وخت دې و چې ته ورسې دا مړې ته چې دا کې اوس ته مشتلي وای نه یعنې داسې حالت ډېر داسې نورم چې یو وخت په دغه شیرسوخ په دغه کې زما د ماما په کور کې موږ وو نو هغه بیا موږ ته وویله چې درځي نن دلته جنګ کېږي دلته راپور راغلی چې جنګ کېږي په شیرسوخ باندې بمبار کېږي موږ باید لاړ شو کلچآباد مې بله سیمه وه هلته چې موږ کله ځانته مجاهدین د دغه مخته ناست د مسجد و مخته ناست او ماخستان دي موږ نو داسې حالت دی چې دلته د ورځې ټوله مړې سیمې دي موږ په دامورو خېژو او په دلاره باندې زو د چا لنګوټه سرته پرته ده د چا وینې بهېږي د چا چې موږ په دامورو کې ځو بېرته هلته موږ ته مجاهدین وایي چې نه تاسو ولاړ سي دلته اصل جنګ دلته دی نن شپه په کلچآباد کې دي بېرته شیرسوخ ته ولاړ سي بېرته پر هماغه لار باندې موږ په پښو باندې د پښو ځو کوشنیانو د دغه پته نیمه شپه بېرته راځو کور ته او داسې صحنه خو مې لا هم په یاد ده چې موږ په یو کور کې ناست یو چې هلته جنګ دی دا د درېیمې ناحیې ده کله په سیل کوڅه ده چې په کندهار ښار کې چې موږ هلته ناست یو او کوڅه په کوڅه جنگ شروع دی او ټول ښار بند دی موږ په دا کور کې ناست یو د زما د مور د خاله خاوند دی چې دا سپیژلی سړی دی دی دوری دوری کېږي او د کوچنیانو ماشومان ګډه په یوه کوټه کې ښځې ټوله په یوه کوټه کې کښېنولو چې تاسو د کوچنې مصر راوځئ قرآن شریفونه په غېږ کې ونیسئ دا ډېر بد حالت دی داسې شهیدان شوي چې داسې حال دی داسې چې د باندې څوک نه ووځي نو ټکان ډېر ټنګ ټکان او ډېر ټنګ بد حالت جوړ او په دغه وخت کې دی یو کس د اچون د افغانستان کورنۍ تاسو بهتر معلومه ده چې موږ تیغه په تیغه ورته وایو بام په بام کنه نو دا تیغه په تیغه کورونه دي بیا یو کس مشتل کیږي هغه یو رازغلی د یو کور سره بل کور سره اوړي دغه کور کې موږ یو د کور سره اوړي او ځکه چې پلانې یو غړپ وب خوراک نو دوی ورپورته کېږي د خپل د څا د خولې څخه سړوبۍ پیسلای او منګی اخلي هغه ورپورته کېږي چې کله هغه کس ته وګور کې د اخوا دی هم پر دتنجی وشتل کیږي او دراب را لویږي زموږ د غوتاکو مخته یعنی دا سانه زما داس په یاد چې زستو کتل پټ کوم هم دا سانه زما مخته دا څنګه ډیر
زده د انیس د کوم کلونه و
دا هغه کلونه و چې زما خو داس د کال مې د کیک نه دی په یاد او په دا وخت کې دا هغه وخت چې شورویانو په تمامه معنا کوشش کاوه چې مجاهدین وځپي نبی او
دا یعنی د شوروی دی شوروی دی ځواکونو وختو مطلب دا دا
څنګه څنګه جنگونه ونه دا جنگونه نه واز دا چې په کندهار کې بلکې څه په کوم ځای افغانستان په ټول ولایت کې به وامل
شي او د کوټه موضوع هم تاسو یاد کړئ چې کوټه تولاړی او نابلده وي په یو نابلده شهر کې احساس دي څو په پایل کې
زه البته تاسو د پدغه حالت کې ومه چې زه په دې فکر ومه چې دا زما کورنۍ چې سپیل عالم یو ژوند شوې او ډوډۍ ته اړتیا لرو چې دلته زه کم کار وکم ځکه زده کړې خدمات پاتې شوې نو زه به چې شو کم بیا ما په هغه وخت کې د یو ملګري سره سلا او مسلحتو کې هغه راته وویل چې اوس سپیل عالم د ژمي وخت دی او دغه جوار یا جواری چې ورته وایي که نه دغه به یو ریړي پیدا کړه د کراچۍ چې ورته وایي دا پیدا کړه په دغه کې دا منکال دا شام کښې ده دغه جواري پخوا داشته دغه کې بیا یو بل ملګري راته وویل چې زه به خپل ملګري ته ووایم درځه چې ورسو چې چیرې باید ته ودرېږه بیا د یو مسجد داسې یو کونج و دغه کونج باندې زه ودرېدم ریړي مې ودرول او دغه جوار مې پخوله دا جواري کې ما ښه پیسې پیدا کولې بیا وروسته مې دا دغه کوله دا دی ګولا ورته وایي موږ په کندهار کې نوی ورته وایو دا یخی به مې میده کاوه د ماشومانو ته به مې نه هغه رنګ به رنګ شربت چې پوره شي په دوبي کې به مې دا کار کاوه او په ژمي کې به مې هغه کار کاوه بس څو پیسې مې پکښې پیدا کولې خو مطلب مور ته مې وویل چې نور ته مزدوري وده شی مه کوه نور دا دی بس څه چې ګټو هغه به درکوم خو ما د ځان سره فکر کاوه چې په دې باندې به نو تر څو پورې زه داسې چلېږم یا به څو دغه کیسه روان یم دا خو نو ښه آینده نه لري بیا ما هلته د خامکدوزي کار شروع کړي دغه زموږ تاسې خلک چې ده ځینې کسان کښې د کاري ورته وایي ځینې خامکدوزي ورته وایي ګلدوزي ورته وایي بیا د یو چا سره هلته په جنوبي روج کښې زه هلته شاګرد شولم او هغه کار شکر الحمدلله چې ما خپل یو څه استعداد مې د ځینې شیان درلودې شر مې زده کولی شو نو په ضرب د یوې میاشت کښې زه د دې جوګه شولم چې زه افتیز موز دغه څخه واخلم یا خپله ګزاره ځینې واخلم نو بیا ښه شو بیا مې هغه کار تقریبا تر دا 2003 کال پورې لکاوه او سره پسنګ کې مې د تھیاتر او د شوګان او فیصله د سټیج پر سر باندې خاله کوم خندول
څه څه نو بیرته اوس تھیاتر ته راشو. تھیاتر د څه شی د سی په پردی وطن کې به تاسو زمينه مساعده نه وي؟ مثلا اوس په جرمني کې دغه سره
بالکل دلته چې کله ورځم چې زور ته هم دې د شاش پیلر او سوای د مو مسلت فیصله یک تر ته نو چې کله واسو هم زه شاش پیلر یم یا مو مسلت یم نو دې راته وایي چې ولا دی وایي شاید وایي افسوس کو چې ته دا غنسته په دا ځای کې ته وسیږې دلته دا زمينه نه ده مساعده چې ته دا کار نه وکړي. دا کوم سره ښار نه وی لکه همبورګ او فرانکفورت او مثلا کول نو دا ځاینه کدا وای بیا تا کولای سوچ دا خپل کارونه پر مخ بوز بدل تا شي نهسته. نو زه هم په دې فکر کې چې څنګه کولای سم چې دا غټ ښارونه ته لږ نو کې ورنږدې سم او ان شاء الله رحمان هغه قانوني پړاو مو د دې درې کلونه پر کړی چې بدا ځای کې خو ته مېسته چې یو غټ ښار ته لږ څه ورنږدې سم چې د خیر سره
نو تر اوسه پورې دا هنر درته پردای نشکاری یعنی کنه پردی تو وساس لانه دسوی
زه نه پېژم ما کدای سه داس ما خپل شخصي نظری ما ته هنر در ارز چې بس هنر دی
او دا خدای
زه چې هر شی ادا هر چا دا وینم یو شکار کړی بس ما ته د سایل وایم ما ته ډېر فن نکی او خراب کار چی هغه کمه د خپل کې د پردی نه هغه طبعا هغه سایل خراب معلومیش.
د هنر په برخه کې د تمثيل په برخه کې د دې خاطر اوس خوخواله رسنۍ سته یعنی ارتباط اسانه ټینګی شي. په جرمني کې ډیر نور افغانان هم سته چې له دې هنر سره جوړي او یا مثلا یو څه استعداد پکې لري په ارتباط کې نه استي چې د افغانانو لپاره تمثيلونه اجرا کړي.
زه دروم پیسره زه ډیر ماده څه سپور شو دلته یو فلم جوړې دي په برلین کې چاري پر مخ وړل کېدلې بیا ما ته ایمیل وکړي چې دا یو فلم جوړو کته خپل دغه راوسته پیسره اسناد راوسته
دی افغانانو په دې افغانانو فلم
او د افغانانو فلم
اها
نو زه ډیر خوشاله سره ما ډیر خوشاله ته واسطه ولا زه په دې نوم ډیر خوشاله چې زه په فلم کې کار کوم. زه په دې ډیر زیات خوشاله چې ما لښت لږه یو لار ما ته دلته پیدا سول چې زه د نورو کسانو سره وو پیژنم خو په تاسو باندې هغه خلک نه پیژنم چې په څه خاطر په شاسو چې زه نه پیژنم. زما عمر تقریبا 15 سال وروسته کلونو ته رسیدم نو نه پیژنم چې زما عمر ډیر وړو څنګه واده دي
په هنر کې خو عمر مهمه نه ده خو دې هر عمر لپاره کارسته
نو نه پېژم اوس کدان سی یو هم خبرې بینه اوس
خیر دا خو اغسته. البته په افغانستان کې مخکې تاسو د شوروي اتحاد د وخت جګړو ته اشاره وکړه له 1990 تر 1992 کلونو پورې په افغانستان کې جګړې وې. ډېر هغه کسان چې استعداد درلود د تمثیل په برخه کې د تیاتر او فلم په برخه کې او یا په دې برخه کې کوچني واړه کارونه کړي و هغه له افغانستانه ووتل. بیا په 1992 کال کې تر 2000 لومړي کال پورې مجاهدینو په خپل منځي جګړې کولې نو بیخي د تیاتر بیخو خود په افغانستان کې دغه څه نه ده؟
بالکل
کنه یاري تاسو داسې کسان پیژندل په کلونو کې په افغانستان کې کار کو او تاسو ترې متاثر سوي یاستي چې دا خو شکار کوي.
ما په هغه وخت کې خو چې زموږ د مهاجرت وختونه چې د 1993 چې زه کله د کوټ ښار ته مهاجر شوم کنه مثال ته اوسېدلم هغه وخت کې موږ د کتاسلی د وی اچ اس د وی سی ار د غټ کې ستونه و دا د فلمونو په کرایه باندې ورکول کېده به موږ کتل. ما په هغه کې چې سپیدا و شو دلته چې څنګه زه کولای سم خپل افغاني سینما ووینم چې په دې وخت کې هیڅ فکر نه دی. بیا د هغه وخت مثلا د کوڅو سرګردان فلم او فرار فلم او صبر سرباز فلم او د کندې زوی فلم او ګرداب فلم او هغه موږ په شمیا کې کنه ډېرې داسې فلمونه و چې دا ما وکتل انته مونږ کتل او بلکې بار بار می کتل چې ما د زموږ سینما څنګه او زموږ خلک څنګه د ارغو د لار څخه زده د زنه زنه چې روسه زه په هغه وخت کې آشنا شولم چې زه به دونه وایم چې ما پکت او پکت یوازې یوازې په دغه پخوانی مبصرینو کې یوازې رحمت الله خوستی صاحب خدای دې راته ژوندی لري لیدلی دي، انور مرتاز فنانه مې فضلي صاحب لیدلی دي، او حاجي کامران صاحب جو خدای ژوندی لري هغه مې هم نه دي لیدلی. د مقصدی صاحب سره مې ډېر کم داسې په یو مجلس کې ما ځ لیدلی دي. نور نو دې کندهار ته تشریف راوړی و، په هغه بیزه نه ومه ستللی وم، بل ځای سفر درلودی. نو دغسې یو حالت سره مسله نور مې نه دي لیدلی چې په هغه وخت کې چې دوی تمثیل په افغانستان کې کوه، په خاص ډول په کندهار کې چې خلبو ثانیې ورته ویلې، یا دوی د تیاتر برنامې درلودې، په هغه وخت کې زه ډېر کشر ومه. او دا کسان چې وه په هغه وخت کې مثلا لکه دغه رفیق عبد الصمد رفیق دا مثلا یو شمو مسئول سمجھ د کندهار د خپل په سلامت فضلی صاحب یو شمو مسئول اسد کاکړو عمر پټانو دا د هغه وخت مسئولین و چې بیا ورسته د دې سانو د دې چاته د ځایونو ته ورونه ورته سوله بیا دي چې راګان د کندهار په شګل ته مجبور سازین شي دا سوګی شي په کندهار کې. خو ما سره د دې کار سره چې مال دا ایډیا به زه د خلکو ور بدلوم چې زه کندهار ته ورسېږم چې دی په کوم مسئله پسې بیا سوټه یې راخستی. مال دا ایډیا به زه د خلکو ور بدلوم، او انشاءالله رحمان دا اوس چې زه کله ناکله ګورم زه د خپل کار سمره یو څه وینم.
څرنګه مثلا سمره وینې؟
سمره ته دی وینم چې بر صاحب زه چې کندهار ته راغلم په 2004 کال کې، ما هلته د زاهشاهي لیسې او د کندهار د احمدشاه بابا د لیسې څخه د شاه محمد یارمل چې اوس په دالمر تلویزیون کې کار کوي دی، او په احمدشاه بابا لیسې کې یو درې څلور ځوانان نور و، سمیع غیرتمل و مثلا جاوید احمد وطنیار و او احمد جاوید عبید و اوجان ابراهیمی و دا د احمدشاه بابا لیسې څخه، او د زاهشاهي لیسې څخه نور دوه درې ځوانان دغسې مو د ریښه څخه راټول کړ چې د همشلو دیونه سره علاقه درلوده. نو رالو بیا په ګډه یو ټولنه جوړ کړ د کندهار نندارې او فلم مرکز په نامه باندې مو یو ټولنه جوړ کړ. نو د دې کور دان په ما باور کې زه مشر وټاکلم، او بیا موږ د کندهار ننداره او فلم مرکز یو کښنوټي دفترګي مخلص کی، د اولادو د اطلاعات فرهنګ ریاست څخه مجواز واخستې په دې برخه کې، او بیا ما خپل تمثیل ته دوام ورکړ. لبنانی خبرونه مو راډیوي راپیل کړل د افغانزاد رادیو سره د زموږ سره اوسې کنامه چې محمد ابراهیم سپیشلی صاحب تختای ژوندۍ لري چې اوس په ګون کې دی، هغه زموږ ډایرکټر او پروډوسر او په اصطلاح د برنامې لیکوال او ممثل هم، او دا تمثیل برخه ټول ما پر مخ وړل. دا هغه وروسته شپږ میاشتې ما هغه خپرونه وچلل، بیا نو هغه چې کندهار راډیو تلویزیون کې مو برنامه شروع کړه راځي چې وخاندو، چې وروسته مې نوم بیا ورواړوي خوږې او ترخي مو کړل چې د جمهوریت تر سکوت پورې لا تقریبا دا خپرونه چلېدل. نو هغه د تمثیل رنګ او خوند او دغه د خلکو په زړونو کې داسې ورواچول چې اوس عام خلک هم تمثیل کوي، یعنې بعد نه ځینې راځي حتی تر دې اندازه پورې چې اوس خپله د اوسنۍ دولت که تاسو فکر وکړئ مو مسلمان تاسو نه وای، او نه په هغه وخت د جمهوریت په وخت کې مستعد خاص ګوښی.
انی سب تاسو تقریبا درې کاله په جرمنی کې تیر کړی دی، د ډیر افغانان چې جرمنی ته راغلي دي له جرمنی ژبه شکایت کوي. څنګه ژبه هم څنګه سوي ده؟ څه سوي ده؟
لا زم یو په دغه برخه یو د کسان څخه شکایت وکړم، خو دا به په دې شکایت لازم وایم چې نه به ارزه کې چې انسان باید کوشش وکړي او یو څه وکړي هم د ځان د پاره هم د ټولنې د پاره هم د خپلې کورنۍ د پاره. نو یو څه زما ده خو چې دلته یو نیم افغانانو به داسې راته ویل چې ولا دا بل چانس هم بیا درکوي که دا چانس کې ته مانا پاته سي. نو زه داسې وم چې په اصطلاح یو اویا فیصد ما خپله هڅه کوله، دا یو دېرش فیصد به ناغیري راڅه کېدله یا به غیر حاضري یا دا یا ها دېرش فکر نه وشکه یا زه خیر سبب بیا ووایه. انو اخر دغه و چې امتحان مې ورکې، هغه د اول لیول څخه دوم لیول ته زه رالم، اول لیول کې مې کامیاب نه شولم په اصطلاح نه، هغه باید چې ما هغه ټاپ کړي وای، هغه ټاپ ته زه نه ولاړم چې دی بی آیس ورته وایي، بی آیس مې ونه کړي او اټوایس ولم. نو دا څوای سرټیفیکټ راکې او دلته بی آیس یو داسې سند دی چې دا بی ون چې ورته وایي، دا داسې یو سند دی چې دا ستا پاسپورټ هم ورسره تړلی دی، دا ته یو څوک کار هم بیا درکېدل. خو کله چې ما دې ته وویل چې دا خو داسې کیسه سوګادي، ما ته وویل چې سیدي ته درې سوه ساعتونه نورم حق لري چې دا درس وای هغه زه دی منتظر کښنولم تقریبا اته میاشت کډر زه منتظرم چې ځای نست په کورسونه کې به روسه چې کله ځای پیدا کیږي به ماته وای چې ولا اوسه قانون لغو وسو نور دا شیت دا قانونونو متاسفانه چاوتا پاوتا سره بدلیږي
خو ما تر دې پورې ویلکم جرمني لپاره کار وکي امغه تشه سي په تیر ژوند کې مودرلود سي ش کتاب پیدا کړي د تیاتر په برخه کې د فلم په برخه کې د تمثيل په برخه کې د ډرامې د لیکلو په برخه کې نو هغه په جرمني کې دومره ډیر دي سي داسې کوټه کوټه جرمني خو ډیر پرمختللې سپه ده نو ځکه وایم کوم شبه شسي دغه ګټه بم درورسوي کڅرنګه
زه اوس په همدغه فرصت پسې ګرځم چې څنګه کولی شم زه په کور کې دغه چاره ترسره کړم د زده کړو د مثلا دغه کچې ته ورسوم او بیا خپل ازموینه ورکړم چې دغه د بی آینس یا د بی ون سند زه لاسته راوړم نو انشاءالله رحمان په دې برخه کې خښته خو دلته هر کار چې تاسو بهتره معلومیږي د اروپا ژوند دی دلته په یو نیم کال کې زه علاوه توانېدم چې ما لایسنس واخیستې د موټر او تقریبا دغه دوه میاشتې کېږي چې زه په موټر پسې ګرځېدم دلته یو چا راته وویل هغه هم زموږ وطندار هغه راته وویل دلته که موټر رانیسې هم غضب دي که خرڅې به درغله هغه غضب دي نه نو دلته چې دی د اشان لکه څنګه چې سړی د دبي د خوا څخه ورته ګوري د نور نړۍ څخه وجه ژوند ته څوک ګوري چې اسانه دی عمر اسانه هم نه دی څه نه څه چیلنجونه حتمن ستا خو یو څه بلتیا غواړي سړی ورسره اګار سي بیا نو انشاءالله خیر خیرتي نو زه اوس دغه کوشش کوم چې دا خپله دا کار وکم او بیا دغه وروسته انشاءالله رحمان که زندگی و نو حتمن به دا کتابونه دغه خو بی خو خود لري د دې خو ډېر وی فرهنګ دی د دې ډېر لوی دغه دی په سلام د تیاتر د یو برخې چې زه ګورم کله ناکله دلته راځي زه اوس زما هلته ورته کښېنم خو په خبرو کې مې په یو شل فیصده باندې سر خلاصېږي چې څه وایي خو نور د دې اکټونه زه څارم چې دې څنګه تمثیل کوي کله ناکله د ځان سره دا وایم چې کاش زه هم د دې د تیاتر یو برخه وای
او بس په دې هیله ډېره مننه چې په دې خبرونه کې مو برخه را سره واخیسته
خوشاله
اوسئ سلامت
کوم سار